د کابل په وخت د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د ماسپخین تر 3 بجو د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. فریدا سیال د دې خبرونې قربانه ده چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د چین د بهرنیو چارو وزارت د کابل په شهر نو سیمه کې په پرونی حمله کې د خپلو 15 وګړو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځ ډلې منلای دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په یو خبري غونډه کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د دې برید په اړه هر اړخیز او بشپړ تحقیقات ورکړي او عملانو ته سزا ورکړي. هغه زیاته کړه چې د چین د وګړو او په افغانستان کې د چینایي مؤسسو امنیتي تدابیر باید پیاوړي شي. د کابل ایمرجنسی روغتون پرون وویل د روغتون ته له برید وروسته درې مړي او 13 ټپیان وروړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې په پرونۍ حمله کې درې برید کوونکي وژل شوي او درې بهرني وګړي ټپیان دي. متحدو ایالاتونو دا برید غندلی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لورې د ډزو په خاطر بخښنه غوښتې او دا مسئله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 تنه مړه او 10 نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو سرپرست حکومت په خپل تشکیل کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د جوړېدو خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر خپور کړ، ویل شوی چې د دې کمیسیون مشري به د ریاست الوزرا اقتصادي مرسیال ملا عبدالغنی برادر کوي او غړي به یې د مالیه او اقتصاد سرپرست وزیران، د چارو د ادارې لوی رئیس او د هرې پروژې اړوند د سکتوري وزارت سرپرست وي. تیر جمهوری نظام هم د ملي تدارکاتو کمیسیون درلود چې لوی قراردادونه او د لویو پانګونو پلانونه به یې له غور وروسته تاییدول. د طالبانو سرپرست حکومت هم ویلي دي چې د دې کمیسیون دنده به د شفافیت تامینول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو تنظیم وي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په بیلابیلو استقامتونو کې پوځي عملیات پراخ کړي، اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پوځیانو سره د لاس ګریوان جګړه کړې ده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسانو په ختیځ کې په لیمان، بخمود، اودیفکا او زاپوروژیا ښارونو او همداراز په مرکزي سیمو کې هم پر پوځي او هم پر ملکي تاسیساتو ړندې بمبارۍ کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له فبروري میاشتې راهیسې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له پیله لږ تر لږه 6555 ملکي وګړي وژل شوي او له 10600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. او پاکستان چې له اقتصادي ستونزو او پورونو سره لاس ګرېوان دی، ښایي له سعودي عربستان څخه 2 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. د پاکستان د مالیه وزارت دو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سعودي عربستان په دې پکیج کې به په ټیټه بیه پاکستان ته د تیلو ورکړه هم شامله وي. له دې مخکې د مالیه وزیر اسحاق ډار هیله څرګنده کړې وه چې ژر به له سعودي عربستان سره خبرې وکړي. یو پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي ډېر احتمال شته چې سعودي عربستان په روانه میاشت کې پاکستان ته د شاوخوا 4 میلیارد ډالر پور له پکیج سره موافقه وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي په کابل کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال ساسي کوربنه یم. نن په خبرونه کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت خبرې کوو. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان کډوال شول. کله چې طالبانو کابل ونیو، امریکایي ځواکونه د کابل هوایي ډګر په لور لاړل او هلته یې د تخلیې پروسه پیل کړه. په هغه شلو ورځو کې چې امریکایي ځواکونه او متحدانو یې له افغانستان خپل همکاران ویستل، په زرګونه افغانان د ماشومانو په ګډون اروپایي او امریکایي هیوادونو ته کډوال شول. له دې کډوالۍ وروسته په زرګونو نورو ځوانانو اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په پاره د ایران، پاکستان او ترکیه هیوادونو ته مخه کړه او دوی هڅه کوله چې له دې لارو وکولی شي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. نن موږ په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې افغانان له افغانستان وتلو ته زړه ښه کوي او ولې په دومره سخت لارو تک تم لا تړي. خبرونه کې میلمانه هم را سره دي، دوی هغه افغان مهاجرین دي چې اوس په افغانستان کې نه اوسي، ګل افغانستان لري دي. آزاد خبریال عبدالحق عمری له جرمنی را سره ده. په پاکستان کې افغان کډواله او هلته په یو خوانځي کې استاد ملیحه نوري همدارنګه په افغانستان کې د ځوانانو معلولو د ټولنیز شورا مسؤل چې اوس په پېښور کې کډوال دی، اسدالله کاماوی ده. همدارنګه له ترکیه افغان کډوال جبارزه اسماعیل را سره ده او له پېښور افغان خبریال سمیع الرحمن رحمانی هم را سره په خبرونه کې دي چې دوی به د افغانانو په وضعیت هم درنګ چې دوی ولی کډوالۍ ته زړه خکړو په دې مسلې را سره خبرې وکړي. تاسو ټول ته ستړي مشي وایي، مننه کور مودان چې زموږ بلنه مو منله. په پیل کې عمر صاحب کتا سره تاسو سره شو، تاسو راته وایي چې تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ، تاسو ولی زړه خکړو چې خبریال په توګه له افغانستانه ووځي او دلته اوس یو مهاجر په توګه ژوند وکړي؟
سلامونه او احترامات می ومنه استاذ ملمنو ته او قدرمنو لیدونکو او ریدونکو ته. زه تقریبا درې میاشتې د جمهوریت د سقوط څخه وروسته هم په افغانستان کې وم او الته څنګه چې تاسو په مقدمه کې وویل خبریال وم، د ټلو نیوز سره مې کار کاوه. زموږ زیاتره همکاران د 15 اگست او تر 13 اگست پورې په دغه دوران کې دوی د تخلیف پروګرام کې ووتل، خو موږ یو څه همکاران په داخل کې پات شو. موږ دا فکر کاوه چې وضعیت به ډیر تغییر نه کوي او موږ به وکولای شو چې د خپل کار ته ادامه ورکړو. نو د درې میاشتو په موده کې موږ د ډیرو کګلیچونو د مشکلاتو سره مخامخ شو. هغه محدودیتونه وو چې طالبانو پر رسنیو باندې وضع کړل، په خبریالانو باندې وضع کړل، او حتی تر دې چې دغه تجربه مونږ لرو چې طالبانو کله چې بشپې خبر نشریده بیا غنو وروسته به اړیکه نیولا او زمونږ په کارونو کې به مداخله کوله او مونږ ته اجازه نه راکوله چې مونږ هغه پخوا په جمهوریت کې کوم ازادي درلوده لاغې څخه استفاده وکړو، خپل کار ته ادامه ورکړو.
نو دوی محدودیتونه مری صاحب کدارت وای کله چې تاسو کډوال کېدلې دلته جرمني ته راتللې، په لار کې کوم ستوند سره مخ شوي؟ تاسو څه سختیانې ولیدلې څنګه راغلي جرمني ته؟
ما کوم سختې نه دي لیدلې، لکه څنګه چې نور افغانان په قچاقي ډول باندې راځي او یا هم یو شمېر زموږ همکاران خبریالان ملګري چې دي چې اوس مهال څومره شرایې په اسلام آباد کې دي او دوی په دې تمه دي چې دوی اروپایي هیوادونو ته یا نور هیوادونو ته دوی پناه ویشي. اول تلاټ شي زما پروسه ډیر اسانه و او ما دلته د المان د خبریالانو سره دلته همکاري درلودله. دا غي په پرنسپ باندې په اکتوبر په پای کې ما ویزه تر لاسه کړله او د یو ګوندی هیواد څخه بیا زراغلم جرمني ته او دلته مې خپل ژوند ورکم.
ډېره مننه تاسو بیرته راوګرځو. اوس په ملهي نوري تور شو، دوی په پېښور کې افغان کډواله ده او هلته په یو خونځي کې تدریس هم کوي. تاسو ګرته وای مېرمن نوري، تاسو څنګه زړه خکلو چې پېښور ته لاړ شي په پاکستان کې ژوند غوره کړی، ولی مو افغانستان پرېښوده؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او تاسو محترم میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته. د ما قصه پیخي عین شاید یو غونډه تقریبا د زکه چې څنګه چې ما کار شروع ک زه په پاکستان کې مکتب نه لرم، د ما مکتب آنلاین مکتب د افغان انجونو ته ده. نو هغه د دوی د هغه سیستم په خلاف دوی نه غوښته چې وام نه تر دولسم پورې انجونی مکتب ته ولاړ شي. زه لاس میاشتې خپل په افغانستان کې وم، پس تم سمات از شرایط دونه زیق سه چې یو ورځ د ما ویزې ته پاتې په دې مجبور شوم چې زبات افغانستان ترکمه کنه. ما نه غوښته ځکه اچا تا دغه کیدای سي دا د موږ بل خلکو ته چې لکه هغه یو پروسس کیږي کنه، دوی مثلا د تخریب پروګرام کې و دې شانه کې و دوی ته یو هیله مو چې خزه دی جنا به یو بل چیرته خطر ځوان ځان ته جوړ کم خو ما سې قسانه ما یو خزوان پر خوده او د سې ځوان تراتلم چې دغه اخرې څه معلوم نه و منتات چون شرایط ماته ډېر سې څو هغه ما سره بل هغه نو پاتې چې زغې افشان تلار اسمنو ام دا یو سینای شو چې زه باید افغانستان پرېنم او دلته راځم لدې جن خپل خدمات را کوم
مېرمن نوري کدام راته وای چې اوس پاکستان کې ژوند څنګه ده کله چې افغانان دنه په افغانستان کې اوسې دوی فکر کوي چې چرته بهر لاړ شي ژوند به بهتر وي تاسو په پېښور کې ژوند کوي هلته اوسېږي څنګه ده په ګاونډي کې پېښور کې ژوند
کریکته ز تاسو ته وایم نظر د اروپای مملکو ته دلته ځوان ډیر سخت افغان مهاجرینو ته ځکه هلته حکومت مثلا ایتا ټول پروسس کیږي پاسپورت داشن تاسو درکول کیږي تاسو یو حقوقي هغه هلته لري شناخت لري خو پاکستان کې هغه شای نه ده پاکستان کې تاسو غیر قانوني مهاجر یې مثلا ویزه مشکلات ډېر څه زیات دي افغانانو ته بیرته دوی ته اوس ډېری افغانان همدغه د ګرمۍ په موسم کې د ما اکثریت همدغه متعرضین و دا ښځې اته جای د اوسېدلو یې نه درلودو اکثریت یې په دغه پارکو کې په دغو کې دوی شپې ورځې سره تېروله نظر اروپایي ممالک ته نظر کاناډا ته یا نظر امریکا ته چې څوک هلته تخلیه کېده د دې چې مهاجرین وضعیې ډېره خرابه ده او تر اوسه پورې مثلا داسې خلک شته چې کور نه لري اوسېدلو لپاره د ویزې مشکل هماغه مشکل بیا چې هر چېرته ادارهیي په تنګیي او د کار مشکل شته ورته مثلا دوی هغه خدمات چې باید مهاجرین ته اوسي چې څوک چې کډواله کېږي دوی ته باید مثلا د اوسېدلو جای یا بل امکانات یا د دوی ماشومانو ته د درس امکانات دا ورته فراهم شي هغه په پاکستان کې بیخي نشته یعنی صفر ته ده داشن دوی هیڅ نه ورکوي او نه یې هغه کوي ځکه یو وخت بیا هم ښه وه یونیټ سي آر به دا خدمات دوی ته وړاندې کوله اوس یونیټ سي آر هم په هغه سطح باندې دوی ته دا خدمات نه وړاندې کوي دلته مهاجرین ډېر په خراب حالت کې دي
مدنه میرمن نوری تاسو ته بیرته راوګرزو زموږ بل ملما افغان خبريال سمیر رحمان رحماني هم سره له پاکستان وصل ده تاسو تم ستړي مشوم بخیر راغلی تاسو ته وای رحماني صاحب تاسو ورته ستونزې درلودلې چې هواد مو پری خوده ک د دوی سره مو د قضیه څه فرق لري له نوی
تاسو سلام او د ازادي رادیو ټولو ریدونکو او ریدونکو ته قدرمنو ملمنو ته لکه څنګه چې عمر سیب وویل زه د زینو ستونزو له امله ما هیواد پریښوده نږدې اته میاشت کې چې اسلام آباد کې ما په اووم د سپتمبر 2020 کال کې زه تلوم یو اعتراض ته ما راپور شو تر راپور ورکول پر وخت باندې زه ونی ورشم او د څو ساعتونو لپاره بندي وم او بیا وروسته خوشی شو د خبريالانو د بنسټونو پر وختونو او د دفتر په وختونه نو ورسته لاغې چې ما وضعیت په افغانستان کې ولید او دا محدودیتونه مې ولیدل او ورس په ورس خبريالان اګوخل کېدل مجبور شوم چې افغانستان پرېږدم او پاکستان ته راشم یوازې موږ باید ونووایو چې څوک د افغانستان د دې لپاره پرېږدي چې هغه ستره د ژوند ګواښي ورته دی یا ډېر جدي خطر دی نه بلکې افغانستان کې دلته په اسلام آباد کې ډېرې خبريالان د سیاسي ګواخ اقتصادي ګواخ فکری ګواخ د بیان ګواخ لامل دلته راغلي دی او دلته ژوند کوي نه غوړي نور په افغانستان کې د اوسنی حکومت د محدودیتونو تر چتر لاندې ژوند وکړي موږ دلته وینو چې تاسو باور کوي چې اکثره خبريالان یا اکثره کډوال چې دلته موږ وینو ورسره خبرې کوو دوی د رواني تکلیف سره مخ شوي دي موږ چې دوی سره غږیږو په کورونو کې حتی موږ یو دوه کلمې خبرې نشو کولی جنګ رانه کېږي یا مثلا چا سره دومره حوصله ورته پاتې نه ده دلته اکثره خبريالان دي کډوال دي له اقتصادي ستونزو سره د ویزو ستونزو سره بې برخلیکه پراته دي اوسنۍ چې د پاکستان حکومت چې اوس کوم قوانین وضع کړي څه اعلامیې خپرې کړي دي دوی ورته سخت تشویش ورته پیدا کړی دی که دوی ستونزې هوارې نه شي یا مثلا دوی ونویستل شي د دوی هغه ستونزو ته رسیدګي ونه شي زه فکر کوم چې د خبريالانو او د کډوالو وضعیت به لا بهتر شي او دلته به لګړنو سره پوسی
ډیر مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرزو. عمر صاحب که تاسو راته وای تاسو خپل خبري الوی افغانستان کې مو کار کړی دا هلته مو ژوند کړی دا دلته پارو پاک چې وسوسیږي د سڅ خېګنې شته چې افغانستان کې هر ځوان وغوړي چې هیواد پریږدي او راشه روپي هیوادونو ته آیا دا ورته غوړوي کنه؟
نمرای دا چې اگر کوم د محدودیتونه چې موږ په افغانستان کې وضع شوی وو دا غي څخه دا هیوادونه پرته د افغانستان څخه یا هم په ګونډي هیوادونو کې یو څه ستونزې شته څومره چې زه خبر لرم، خو اروپایي هیوادونو کې او خصوصا په امریکا او په کاناډا کې چې کوم افغانان اوسیږي زما په شمول باندې موږ دا محدودیت او دا محدودیت نه لرو چې موږ ونه شو کړای چې په آزاد توګه باندې او خپلواک توګه باندې خپله خبره وکړو. موږ هر ورځ د رسنیو سره خبرې کوو چې د کومو رسنیو سره موږ کار کوو، موږ په مستقله توګه باندې د خپل راپور چمتو کوو او کوم سرګندونه چې موږ د ځینو رسنیو سره کوو موږ باندې دا محدودیت نشته چې موږ یو ډار شو یا د طالب څخه وډار شو. موږ په مستقل یو دا زمونږ لپاره یو لوی خېګنه ده چې دلته د مونږ تر لاسه کړې دا وغه ازادي چې مونږ تر لاسه کړې ده چې مونږ مخکې په جمهوریت کې درلودله یو دغه خېګنه ده. نور خېګنه دلته نشته ده، دلته دا هیوادونه زمونږ لپاره نه دي. مونږ هغه د افغانستان فرهنګ او کلتور چې دننه په افغانستان کې دی او موږ سره مخته یو زمونږ لپاره دلته ژوند ډیر سخت دی او دغه خو بیا هم موږ چې د افغانستان حالت ته ګورو بیا په دغه حالت باندې بیا موږ شکر وباسو. یو خبره دا چې هغه څوک چې دلته د مزدوري لپاره راځي او یا هڅه کوي چې دلته دوی به د افغانستان څخه دلته ښه ګټه وټه وکړي دا سمه نه ده، ځکه چې دلته تر څو هغه خلک چې په قاچاقي لارو باندې راځي دلته اسناد ترلاسه کول دا کلونه وخت نیسي او دلته د پرته د کورنۍ څخه ژوند تیرول دا ډیره سخته تمامیږي. دلته کچېری په مسافرۍ باندې زه اکثره ملګرو دوستانو ته وایم چې دغه هیوادونه په مسافرۍ باندې نه ارزي. کچېری کورنۍ سره یو څوک اوسیږي بیا هم لږ گزاره کوي او ته کوی شي چې په خپل کور کې د خپل خوښې خوراک وخوري، خو کچېری کورنۍ در سره نه وي ته نشي کولای حتی تر دې چې ته د خپل خوښې خوراک وخوري. نو دا د یو د ژوند کې دا د یو انسان لپاره ډیره سخته ده چې دا د خپل د خوښې خواړه نه پیدا کیږي. نو دا ده چې د خو بیا نشته دي دلته خلک په آرام فکر باندې ژوند کوي.
په بخښنه سره تاسو آزادۍ ته اشاره وکړه چې دلته په ذهن او فکر خلک آرام وي، خو بیا ځینې ستونزې شته. سره د دومره ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې حتی موږ په هغه افغانان چې په بهر کې دي په خوړو کې ستونزې لري، بیا هم د دومره ستونزو سره د دومره مشکلات سره ولې افغان ځوانان ملاتړي چې بهر ته راشي؟
په وطن کې روان وضعیت د دې لامل دی چې افغانان او خصوصا ځوانان د خپل هیواد پریږدي. دا اوس په افغانستان کې معیار دا دی چې یو وزیر راځي وایي چې چا چې ډیر مینونه ایښي وي هغه په دولتي ادارو کې هغوی ته دنده دا د پرته د پوښتنې څخه ورکړل شي او یا هم هغوی ته تعلیمي اسناد یا د پوهنتون اسناد ورکړل شي. دا په کوم هیواد کې دی؟ هلته موږ زیاتره افغانانو سره چې یا ځوانانو سره چې موږ تواز لکه د تماس لرو د طالبانو دغه برخورد هلته خلک د رواني مشکل سره مخامخ کړي دي. نو دغه مشکلاتو د وجه د طالبانو بد برخورد بد وضعیت د خپلو خلکو سره هغه د دې لامل شوی دی چې ځوانان وطن پریږدي.
ډېره مننه عمری صاحب. میرمن نوري که تاسو راته ووایئ تاسو په پاکستان کې اوسیږئ، هلته تاسو د افغانانو یادونه هم وکړه چې اوس نسبت بل هر وخت هلته افغانان ډېر دي، دغه افغانان چې اوس درغلي دي څو ډوله کډوال لري تاسو هلته او همدا ستونزې څه دي د دوی؟
منګا کدل ته پاکستان کې وګورو کډوال په دوه طبقه ویشل کیږي. یا واغه افغان کډوال دي چې دوی پاکستان د ترانزیت مملکت په حیث استفاده کوي او یا هغه او دغه کډوالو وضعیت کوم یاوی چې سپانسر کیږي لکه څه خره خو هغه چې سپانسر کیږي نه وضعیت ډیر ورتال ته سخت شوی و مثلا په سپین بولډاک ته دی کر خو دوی وخت دی دی خو تر غل دی دی دغه وضعیت است بس قابل نه ده او بل حق کډوال دی چې هغه لکه یو څه مالی استیبلټی دوی درلوده هغه بیا دی لپاره چې مثلا انجونې یا لورانې یا دوی افغانستان کې درس نه سویلای یا دوی مثلا هلته هغه کار یا روزګار چې هلته درلوده ذاتی هلته نسي دمه ورکولای نو هغه بیا راغلی دی دلته ځوان کول لپاره د غوی وضعیت نظر هغه کډوال ته چې په ترانزیت په توګه پاکستان نه استفاده کوي د غوی خطر ده خطر په دې ده چې هغه دوی پیسې مسته او د مملکت ته مثلا دوی بزنسونه ایم راوړي دي کارونه ایم راوړي دي بیرته فائدہ ایم رسیږي او هغه بدون نه پتان کیږي خو مشکل دا ده چې د بس خبره دا ده چې هغه افغانان چې ترانزیت په هیڅ د ځای کاروي هغه ته مشکلونه ډېر څه زیات دي و هم داسې حالات و د غوړي کې شاید نور خبريالان چې دوی اسلام آباد کې دي خپل پستر کو کتل دي چې دوی اته ځای د اوسیدلو نه درلوده هیڅ نو خدمات دوی ته نه وړاندې کېده نه صحي نه تعلیمي دوی ماشومان ټول همدغه جنجالو سره مخامخ و نو په دوه برخوشل کې یو هغه څوک چې ترانزیت استفاده کوي
که د پولیسو او عام خلکو برخورد پاړم راته وایي هلته د پولیسو برخورد افغانانو سره څنګه ده عام خلک یې څنګه دي تاسو سره څنګه برخورد کوي
پولیس لکه په خوا غوندې مخصوصا په پیښور کې دونه تنګول نه کوي خو اسلام آباد کې بیا دې کچه ډېر زیاته ده دا بعضې پروټسټر سره چې ما لیدل د هغوی مشکل دا و چې مثلا د لباس لپاره به دوی درول اته ګاونډیان داسې انجونې وایي چې دوی ویل چې هغه ځای کې چې مونږه کور اخیستی ده دوی مونږه نه پرېږدي وایي چې تاسو صحیح کالیم لکه د مونږ غوندې نه دي فقط په تنګول یا پولیسو به درولله د ویزې لپاره خو پیښور کې دا دوی نه بیا ډېر جګ نه ده مونږ ته اسلام آباد کراچی د ځایو کې ډېر ده او بیا دغه وضعیت چې دا کرخه باندې دوی اوبښې ده سپین بولډا کرخه باندې چې دا جنجال دوی رامنځته کړه هغې نه وروسته بیا دوی یو اعلامیه خپور کړه چې تر 28 د دسمبر پورې هغه افغانان چې ویزې نه لري مونږ یې که مثلا پیدا کړه او د مونږ لاسته راغی هغوی به بند کېږي درې کلو لپاره ده که څنګه ده نو هغه خلک یې ډېر ورخطا کړي دي خو رویه یې چندان رویه نه ده مخصوصا ته چیزې بیا خلکو سره یې کېني ځکه ما ډېر دلته هغه راوند ټیبل کې اشتراک کړی ده چې دوی پاکستانیان او افغانیان یو میز کې راټول کړي او هغه کوم نریټیو چې دوی په باره کې جوړ شوی و او خلک مثلا هغه نفرت چې د پاکستان په مقابل کې و غواړي په هغې باندې یو رقم کار وکړي چې هغه له منځه ولاړ شي خو تاسو چې کله هلته هغه راوند ټیبلو کې کښېنئ یوازینی شی چې تاسو د دوی د خلکو نه اورئ هغه دا ده چې افغانان انسکلډ خلک دي دلته راځي موږ نه کارونه اخلي مزدوریانې اخلي او دغه سیل د مهاجرینو چې موږ ته راوړی ده او مثلا ښارونه یې راته داسې بېنظم کړي دي دغه شیان خلکو ته یې د منلو وړ نه ده
ډیرې مننه میرمن نوري تاسو ته بیرته راوګرځو رحماني صاحب که تاسو ته راشو تاسو خو ستونزې واورېدلې خپل مو هم یادونه وکړه چې خبریالانو په افغانستان کې ستونزې درلودلې عمري صاحب هم میرمن نوري هم خو افغانان چې د دې لپاره چې ښه ژوند ولري اروپایي هیوادونو ته د تګ لپاره زړه ښه کوي او یا قاچاقي لارو باندې راځي تاسو ته فکر کوئ چې دغه خوب چې دوی ویني چې دوی به اروپایي هیوادونو ته ځي او هلته به دوی ښه ژوند لري د دې چاقیلارونه رسیدل ورته امکان لري
زه فکر کوم هغه کسان چې په افغانستان کې یو څه مناسب ژوند لري او عادي ژوند کوي او دوی زی په چاقیلارو بهرنی هیوادونو ته دا مناسب لار نه وي ځواب لپاره مونږ کوهیږو چې په اروپا او بهرنی هیوادونو کې د افغانان لپاره ژوند ډېر سخت دی که دوی له یوې خوا فکر وکړي چې مونږ بهلته ارامه ژوند ولرو نه داسې نه دی مونږ اورېدلی دي او مونږ لیدلی دي خپل دوستان ملګري او کوم همکاران چې تللي دي هغوی همدا وایي چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند دومره سخت دی چې حتی هغوی لپاره چې کورنۍ ورسره نه اوسېږي دوی ښه ژوند نه شي کولی د ښه کور نه دي تحصیل نه شي کولی د ګټې وټې پیسې نه شي پیدا کولی چې د خپلې کورنۍ لپاره یې ولېږي دوی هغومره کوي چې وخوري او وچکي او دوی وږي پاتې نه شي زمونږ هغه کسان چې د ځینو مجبوریتونو له امله ځي چې هغوی سیاسي اختلاف لري اقتصادي ګواښ په افغانستان کې ورته متوجه دي یا فکري ګواښ ورته متوجه دي یا هغه کسان چې لکه زمونږ د همکار په څېر د یو فیسبوک پوسټ په سر نیول کیږي او دوی څلور ساعت تحقیق حاصل کیږي او دوی بیا بند کیږي او په سمنات خوش کیږي. دوی مجبور دي چې افغانستان پریږدي او دوی مونږ وینو دلته داسې کسان راغلي دي چې دغسې پیښې پرې راغلي دي او د اروپا تک ته خوشحاله نه دي، بلکې وایي چې زه مجبور یم نور لاړ شم او د افغانستان زما لپاره د مناسب ځای نه دی چې ژوند وکړم. خو زه فکر کوم که اوسنی حکومت د دغو ځوانانو د مخنیوي او د تشویق او د کار روزګار لپاره هلې ځلې ونه کړي، کار ونه کړي، زه فکر کوم چې کلونه کلونه به همداسې جوبې جوبې ځوانان بهرني هیوادونه په قاچاق یا په ویزو اخلي او ځي به، او دا به د افغانستان لپاره ډېره لویه ضربه وي. د افغانستان هغه لویه پانګونه اوس په وتو کې ده. دغه د افغانستان اوسنی حکومت دغه د چارې په چاپ مخ بي، او دغه ځوانانو ته اړتیا ده چې اوسنی حکومت دغه ځوانان تشویق کړي. او داسې نهشي کېدی چې ته هغه چا چې مینې ایښی اوسېږي هغه ته به زه رتبه هم ورکوم، هغه ته به زه څوکۍ هم ورکوم، هغه ته به زه مډال هم ورکوم. نه، ځوان تحصیل کړی، ځوان زحمت ویستلی، ځوان په ولګه په تنده یوې کونډې مور خپل بچی رسولی دی، ته هغه د کار روزګار اخلي، هغه چا چې په سنګر کې درسره ولاړ دی او چې مطلقا مثلا ممکن یا بې سواده اوسېږي یا باسواده اوسېږي، هغه لرې کوي او دا پر ځای کینوي. دا ناممکنه دی او دا د ځوانانو ناهیلتوب کېږي. او زه فکر کوم چې د اوس هم موږ وینو چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو تګ زیات شوی. موږ تاسو په سوشل میډیا په رسنیو کې وینو چې د ځوانانو مرګ تر لوبې کوي، او ځوانان هره ورځ په بلغاریا په روس په لاره کې خپل ځوانونه ویلي.
مننه. عمری صاحب که تاسو ته راشو، رحمانی صاحب یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان د دې لپاره چې دوی په افغانستان کې خپل غږ نشي پورته کولی، هلته ازادي نشته، ده دوی زړه ښه کوي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي. خو تاسو دلته په اروپا کې اوسېږئ او زیاتره افغانان او هغه کادرونه چې په افغانستان کې وو دوی اوس اروپایي هیوادونو ته یا نور امریکا ته تللي دي. خو دغه هیوادونو ته چې دوی ځي، هلته ورته د دویمې درجې اوسېدونکو په توګه باندې کتل کېږي او دوی عموما هغه کارونه کوي چې په خپل هیواد کې نه کوي. ولڅ فکر کوي چې دا بخوي چې دوی په هیواد کې پاتې وای، مبارزه کړي وای، ک دلته په یو بهرني هیواد کې دی او دوی مې درجه اوسیدونکو په توګه باندې ژوند وکړي.
ډیر مننه. دلته خو په قانون کې کوم فرق نشته دی، هغه کوم اسناد چې په هغه څوک چې خبر اعلان خصوصا په وې په قانوني توګه باندې جرمنی ته راغلي دي یا اروپایي وادونو ته راغلي دي، هغوی ته چې کوم اسناد ورکړل شوي دي، کوم اروپایي کوم حقوق چې لري، هغه دلته هماغه کډوال هم لري یا جلا وطن هم لري یا هغه افغان هم دلته لري، په قانون کې هیڅ کوم توپیر نشته دی د یو اروپایي یا د یو آلماني سره. موږ وینو چې زموږ خبریالانو موږ په ډیرو سختو شرایطو کې په افغانستان څانګه کار کړی دی. په تیرو شلو کلونو کې موږ د بیلابیلو جهادونو سره د په جګړه کې وو، د په مبارزه کې وو. یو خوا حکومت د مافیایي سیستم یا مافیایي چارواکو سره خبریالان مخامخ ول، بل د مواد مخدر د مافیا سره مخامخ ول، بل دا چې د ترهګرو ټلو سره مخامخ ول چې دا شمول د طالبانو داعش. په دې ډېرو سختو شرایطو کې دوی وکړای شول چې په افغانستان کې کار وکړي او دا یو مبارزه وه، او دا افغانستان د خبریالانو یو سرخندنه وه چې دوی وکړای شول چې په افغانستان کې کار وکړي. ځانونه په سخت حالاتو کې دوی وکړای شول چې خلکو ته دا احوال ورسوي، رپورټینګ ورته وکړي. خو دلته په اروپا کې چې زه اکثره خبریالان وینم، دوی دا اوس فریلانس کار کوي، دوه درې ځای دوی کار کوي، دوی په دا په بیلابیلو د خبریالانو په ناستو کې چې دوی سره زموږ دل کتل کېږي، دلته ژوند ځکه ښه دی چې دوی په هغه سختو څخه راوتي دي. د اروپا په یو آرامه فضا کې دوی کولای شي چې خپل ژوند ډېر ښه په مخ باندې ویسي. نو د خبریالانو وضعیت کافي ښه دی، لکه ډېر مشکلات سره نه دي مخ.
تاسو خبریالی یاست او د راپور په برخه کې مو کار کړی، اوس دلته راغلی یاست هم په دې برخه کې کار کوي. تاسو دوستان سره به مخ شوي یاست چې هغوی په قشقي لارو جرمني ته تللي وي یا نور اروپایي هیوادونو ته راغلي وي، دوی خپل کیسې درته کړې وي. دا غوي پړه ته وای چې کم هوادونه دوی ته ډیر زیات خطرناک او هغه قچقی لار باندې دوی د خپل کیسو داسې څه تاسو ته ویل دي دلته شریک کړي.
بله، او ډیره افغانان چې خصوصا آلمان ته راغلي دي او دوی مونږ لیدل دلته د اوس په کیمپونو کې ژوند کوي، هغه افغانان دي چې هغه د روسي د لارې دوی د بلاروس ته راغلي او هغه وروسته دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته راسولي دي او یا هم د بیلابیلو قچاقي لارو د بیلابیلو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته داخل شوي دي. هغو افغانانو ژوند ډیر خراب دی ځکه چې زیاتره په کیمپونو کې ژوند کوي او د دوی د انټرویو یا هم د دوی د کارونو د پروسس د حکومت مرحله چې د هغه ډیره پس روانه ده. هغه په دې علت باندې چې یو خوا یوکرینی کوم کډوال شي دی هغه ته اروپایي هیوادونه زیات اهمیت ورکوي، هغه ته اروپایي هیوادونه هغه په لومړۍ درجه کې دي او دا غوي استاد او دا غوي ته کورونا لکوار کلا غوي ته ژوند برابرول دا د دوی په اولیت کې دي. بیا په دویمه درجه کې چې دي هغه افغانان دي چې هغه په قچاقي توګه باندې دلته راځي او دلته په کیمپونو کې ژوند کوي. دوی چې کله دلته راځي دوی کارونه چې دي هغه ډېر پس روان دي او دوی پیسې مصرف کړي وي په بیلابیلو په مرګونی حالت کې. دوی ځانونه د مرګونی حالت سره دوی مخامخ شوي دي، د ایتالیا د لارې په کشتیو کې راغلي. هغه اکثره مشکلات دا هم لري چې بعضی ایتالیا ته چې راغلي هغه هلته ګوتې خدای لګولي، کله چې المان ته راشي بیا دا هغه ګوتې دلته وګوري نو د دوی ګوتې راوځي په ایتالیا کې. بیا دوی ته وایي چې تاسو لا شي بیرته هغه هواد کې چې تاسو ګوتې لګېدلې دي. نو دغه کډوالو ته توجه نشته دی او دوی په یو ډېر بد وضعیت کې دلته په المان کې ژوند کوي، خصوصا تاسو په فرانسې کې څو ورځې مخکې د رسنیو راپورونه لیدلی دي چې کوم افغانان چې د قچاقي لارې باندې لپلارو باندې راغلي دي هغوی د پولونو لاندې هلته ژوند کوي او په ډېر یو پات وضعیت کې دي. نو د قچاقي راتګ اروپایي هیوادونو ته دا د خدای د ځان سره ظلم دی، زیاته دی چې څوک کوي مرګ په خپل سترګو باندې ویني، پیسې مصرفوي کې کله چې د هیوادونو تر ازي تقریبا هغه مجبور دی چې د پینزو کانونه تر اتو کانو پورې یو بد نامعلوم وضعیت دلته تیر کړي او هغه وروسته کچیر بیا حکومت د ورتیا ته ګوري، کچیر د کار کړی وي او د کنجره ونلري هغه وروسته بیا د تاسو ورکي. نو دا اته کاله چې د دلته تیر کړي او به صدنويشته وي زه خوایم په دې نارځي چې اته کاله د وروسته دی بیا خوشول ولري، خو دا اته کاله د پدې په بعد په بد وضعیت کې تیر کې. نو دا مرزي نه د اروپا د غژوند درسي او نه هم د دوی د پاسپورت او اسناد درسي.
ډېر مننه تاسو بیرته راوګرځو. مېرمن نوري که تاسو تراشو الته په پیښور کې په اسلام آباد کې د پاکستان په نورو خارونو کې اوس مهال افغانان ډېر دي، دوی الته اوسېږي، تاسو ستونزو ته اشاره هم وکړه. کدا راته وایي چې دغه افغانانو چې هلته اوس مهال اوسېږي دوی دا اند خپل څنګه ویني، خپل راتلونکي څنګه انزوري، تاسو بور سره ناست لری ګوري بای؟
اکثریت افغانان ما اول چاغو چې د ترانزیت په توګه استفاده کوي له پاکستان، هغه هم د سیاسي سرنوش سره مخامخ شوی دی چې نامعلوم ده. لکه نن پر سبا دوی ته ویل کېږي چې تاسو کارونه پروسس کې ده، ځکه په UNHCR په هر دفتر کې هغه لوټ د کار دونه ډېر سوی ده چې پروسس د کار ډېر کند سوی، کنه لکه ډېر په سرعت نه کېږي. او اکثریت چې ما لیدلې دي د افغانان دي چې لکه هغوی میاشتې دلته تیر کړي خو تر اوسه هم د دوی هغه ایویکویشن یا تخلیه پروسه نه ده شروع سوی. دغه ستونزې دوی هم ځوروي او لږ څه ناهیلي کړي دي. اکثریت سره چې خبرې کوي بیا دوی وایي چې موږ به تر دغې میاشت پورې صبر کوو، کونه څه بیرته به افغانستان ته راوګرځو. نو دغه مشکلات ډېرې سره ایسته دلته چې ما لیدلې دي.
ډیره مننه کور ودان. از موږ بل ملمه به هم په خبرونه کې وصل شي، خغلی جبار زی اسماعیل چې اوس مهال په افغان په ترکیه کې افغان کډوال ده، دا به هم سره په خبرونه کې مل شي. په ترکیه کې به د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له دوی نه واورو چې هلته افغانان څومره په ستونزه کې دي، اولې دوی زړه کوي چې ترکیې ته په قچقي لارو لاړ شي او له هغې ځایه بیا اروپایي هیوادونو ته راورسي. خو تر هغې مخکې به ورشو رحماني صاحب، تاسو ته تاسو که راته ووایئ چې تاسو څنګه په پېښور کې خپل ژوند په اړه راته ووایئ چې تاسو ژوند څومره ده، دغه خبرې لاندې چې ستاسو څنګ ته راټولېږي، دوی څه تصمیم لري که چېرته معلومه نه شي دا هیوادونه دوی ته ویزې ورنه کړي چې دوی هلته د ترانزیت په تمه دي، دوی څه کوي بالاخره کوم طرف ته ځي؟
مونږ چې ځینې وخت خبریالانو سره ناسته لرو خبرې کوو، دوی تمه لري چې بهرني هیوادونه لکه فرانسه او جرمني او ایټالیا همدارنګه حتی برازیل ویزې ترلاسه کړي. ځینو کسان داسې مونږ وینو چې تر څلورو میاشتو کېږي سفارتونو کې خپل هغه اپایمنټ انټرویو ورکړي دي او منتظر د ویزې دي، او ځینې بیا داسې دي چې بالکل بې برخلیکه پراته دي، سفارت حتی ځواب نه دی ورکړی. خو دوی د ژورنالستانو لکه د بې سرحده خبریالانو طریقه او همدارنګه د ځینو بنسټونو طریقه غواړي چې سفارتونو ته معرفي شي، خو یا دوی ځواب نه ورکوي. که چیرې ځواب ورکړي دوی معرفي شي سفارت ته او دوی ته بې ژر ویزه نه ورکول کېږي. دلته خبریالان اکثره یې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. موږ دلته وینو چې څو ورځې وړاندې موږ داسې یو د رسنۍ یو کارکوونکي ولید چې موږ دته پیسې ټولې کړې تر څو دای پاتې شي دلته خپل ژوند مکتب ودی. دومره پیسې د نه درلودې چې دی د څو وخت لپاره دلته پاتې شي، او دی فکر یې کوو که زه چیرې افغانستان ته لاړ شم ممکن زما لپاره ګواښ نور هم جدي شي، دی وایي چې زه خو له افغانستان راوتلی یم. دلته نور خبریالان چې
بخښنه سره تاسو هم همکارانو په منځ کې د خبریالان چې افغانستان نه درغلي اوس په پاکستان کې دي، دوی منځ کې داسې کسان شته چې دوی د چمن د لارې نه یا تور هم د لارې نه قشقي درغلي وي هلته په بخور کې اوسېږي یا بغیر لویزي؟
او بالکل څوره زی مخکې زمونږ یو همکارو چې هغه خپلې ویزه ته لودله تور هم د لارې راغلي او کورنۍ او ماشومان یې د سپین بود له لارې راغلي، دوی بیا نږدې څلور پنځه میاشتې منتظر شولو بیا لاړل اروپایي هیواد ته او فرانسې ته لاړل ویزه ورکړه. ډېری داسې خبریالان مونږ وینو چې دوی د قاچاقي لارو اندغه دغه په لارو باندې راغلي، د سپین بود له لارې راغلي دي، او ځینې داسې کسان دلته دي چې کلون یو کال دوه کاله کېږي چې دلته د سقوط را پدې خوا دلته پراته دي، ویزې ختمې شوي دي او دوی ته یا د ویزو د تمدید پیسې نه لري یا ویزه نه تمدیدېږي. داسې ډېرې ګڼې ستونزې دي چې دوی سره مخ دي.
ډېرې مننه. اوس هم جبرزی صاحب ته باور شو چې د ترکیې د خبرونه کې راسره وصل ده. ستړي مشه جبرزی صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو کړه ته وایي په ترکیې کې د افغان کډوالو ستونزو په اړه سره په خبرې وکړي، هغې نه مخکې داره ته وایي چې تاسو څنګه ترکیې ته لاړی، ستاسو د خپل تک په اړه ته وایي.
سلامونه د خبرونه ټولو ګډونوالو ته او خبرونه اوریدونکو ته. هغه فریدی زه خو په کال 2014 کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له خوا نه ترکیه ته راولېږل شوم. په کانکور کې 315 نمرې اخیستې وې، لاغې نه وروسته د برس لایق وګڼل شوم او ترکیه ته راغلم، او دلته مې د انجینرۍ په بخش کې لیسانس وکړ. د لیسانس د پای ته رسېدو وروسته بیرته افغانستان ته وګرځېدم. اولته مې په انکشاف ملي کې د ملي پراختیا شرکت کې وظیفه اجرا کوله، خو د جمهوریت د سقوط وروسته بیرته ما اقامه درلودله د ترکیه، نو بیرته ترکیه ته راغلم.
تاسو په قانوني ډول باندې ترکیه کې اوسېږئ؟
بله، او زه په قانوني شکل باندې اوسېږم، دوه کلمه اقامه لرم فی الحال.
دا خو افغانانو په اړه ته وایي چې هغه یلته قاچاقي درځي او په پټه باندې ترکیه تاوړي، دا غوي وضعیت هلته څنګه ده؟
عموما چې کله د ایران له طرفه دی خو راځي، د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي، زیاتره ګروګان کیږي، ګرو کیږي، زیاتره په لار کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د ایران نه دی خو پورې د استانبول پورې د راتګ یا د وان نه چې دو کله وان تر واوري، دا غین وروسته هلته په خوابګاګان روانې شش پی پنځه لس پی خوابګا ورته وایي. د دوی خپل استلاله چې هلته دو پاتې کیږي تر څو چې دلته قاچاق برو وایي تر استانبول ته سیورو، یعنی ډیره زیاته اوږدلاره ده. په عادي بس کې چې تاسو دې په قانوني شکل باندې سلیب ساته تر درې ساته پنځه ویشت ساته پورې دامه کوي لاره ده، او دوی چې کله په غیر قانوني شکل باندې تر استانبول ځان را رسوي چې د دې دنو بیا نور ځایونو ته لاړ شي، اروپایي هیوادونو ته لاړ شي، نو دوی په دغه لاره باندې ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کیږي. او تر استانبول راتګ ډېر زیات سخت دی. د هغه مهاجرین چې وان ته کله راشي، د وان وروسته هلته زیاتره وخت په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، پیسې ورسره نه وي یا پیسې ورناخلي یا پلارش کولی سامان ورناخیستی هر څه ورناخیستی عموما دغه کار د قاچاقبران وي.
جبرزی صاحب همدې موضوع ته ما اشاره کوله د ترکیې او ایران په سرحد کې د کوم افغانان چې هڅه کوي چې د ایران نه ترکیې ته واوړي یا ترکیې نه یونان طرف ته لاړ شي، زیاتره وخت خبرونو راپورونه کې داسې موضوعات راځي چې دغلته افغانان چې په دې لارو باندې ځي یا برمته کیږي یا غلا ورنه کیږي یا وهل ټکول کیږي، کله داسې شوي دي چې حتی ځینې ځوانان پکې مړه شوي هم دي. د دوی د وضعیت په اړه ته وایي ولې دغه پیښې رامنځته کیږي؟
تاسو زه په دې خاطر سره شمو اله چې حالت نه میواد د خلکو د ملګرو د دوستانو د خبرونه عموما د کارونه چې دی خو قاچاق بریده د انسان قاچاق دی، د انسان قاچاق عموما خطرناک کار دی او ځینې مشکلات د خپل ځان سره لري. عموما هغه قاچاق بران دغه کار کوي، زیاتره خلک افغانستان نه په دې بهانه روان کوي چې کله استانبول ته ورسېدي یا وان ته ورسېدي ته ماته پیسې راکړي، نو چې کله هغه دلته راشي د فامیل نه په پټ شکل باندې راشي دلته هغه قاچاق بران چې دی هغه ځان سره ګرو کی یا چور کی یا چې څه ورسره یې هغه ځان سره کینی فامیل ته ورته زنګ وهي ورته وایي چې دغه سره موږ تر دې راوستلې تاته موږ ته باید اوسېدي د لارې مصارف یا پیسې راکړي. په زیاتره وخت کې دغه سکیږي او په ترکیه کې عموما مهاجرین چې دي په ټوله ترکیه کې خبر دي زمون افغانان ورونه چې دلته راغلي دي په ترکیه په غټو غټو ښارونو کې په غټو غټو ولایتونو کې چې هلته د کار زمينه زیاته عموما په فابریکو کې په دغه ځایونو کې کار کوي تر څو چې دلته راشي راورسیږي عموما په دغه ساحو کې کار کوي. د ایران او د ترکیه ترمن سرحد چې دی هلته د وان په نوم ولایت د در په نوم ولایت د او بیازت په نوم باندې په دغه ولایتونو کې عموما دغه کار په ډیر سری شکل باندې او پډیر کار شکل باندې نه کیږي، خو په پټ شکل کې اما په پټ شکل باندې چې ده بس دغه سي مشکلات هم دي ځکه په دې کې دولت خبر نه وي یا دولت خبر هم وي پاغي باندې مونږ نه پوهیږو، نو دغه سي مشکلات ټول شته په دغه لارو. دا لارې ډېری سخت دي، خطرناک دي او زمون غورونه افغانان هغه خلک چې غواړي په غیر قانوني شکل باندې راشي دغه ټول مشکلات په ځان باندې باید ومني، خو خدای دې وکړي چې دغه خلک په قانوني شکل باندې کوشش وکړي چې راشي ترکیه ته. ځکه ترکیه دولتي بورسونه هم لري، وای ټي بي ورته وای هغه بورسونه چې زمون افغان ځوانان ته چې څوک د لیسې نه فارغ شوی پاسپورت لري کولای شي چې دې ته اپلای وکړي په قانوني شکل راشي. د ترکیه نور دولتي په هنتونه هم دي چې ډېر پاسانه شکل باندې زمون افغان ځوانان کولای شي چې هغه ته اپلای وکړي په خپل خوښي پوندې ته به کامیاب شي. په دې کې واځنه شپ چې ده د لسی د درې کلنو نمبرو یعنی د درې کلنو نمبرو فیصدي ده چې د عقل باید د پنځاویو نه تر سلو پورې یعنی د پنځاویو نه باید جګوي. دوه کول شي اقتصاد ته، ادارې عامه ته، حتی انجینری ته نور دغه چې د خپل خوځې پونځي انتخاب کی بغیر له کوم امتحان دوه کول شي چې ترکی ډیر زیات پانتونون ته اپلای وکي او په قانوني شکل باندې راشي. کوم مصارف چې دوه په غیر قانوني لار باندې $2,000 $3,000 ورکی کچیرته دوه دغه $1,000 یو نیم $1,000 په دغه لار باندې مصرف کی دوه ډیر په سہولت باندې پاتانه شي باندې
چې برزه سب قدم راته وي. علاوه د دینه چې په پانتونونو کې کې ترکی کې اوسوک په شخصي یا دولتي بورسیه نه لاړ شي په پانتونونو کې داخله واخلي او د هیوا ته لاړ شي. د دین علاوه آیا داسې نور قانوني لار شته چې افغانانو کولای شي ترکی ته لاړ شي یا بل کوم هیوا ته لاړ شي؟
د ترکیه خو سیاحتي ویزه هم دي، طبي ویزه هم دي. هغه خلک چې مثلا طبي مشکلات لري په افغانستان کې او د سفارت تور شي د خپل په 2022 کال د اپریل په نه پوهیږم چې څومره تاریخ اپریل کوم مارچو په دغه میاشت کې د ترکیه د داخلي وزیر سلیمان سایلو چې د سلیمان سایلو په خپل یو اعلان خبره کړل چې موږ هر یو مثلا د غزنی یوازې افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرغیزستان دغه ملکونه چې عموما د ترکیه ته دغه خلک ډیر زیات راځي او دلته بیا اقامې خستلې او اقامې چې بخستلې بغیر کوم سبب به اقامې ورکولې، نو دلته چې په دغه د دې کال په سلورم مېش په دریم مېش باندې ځینې مشکلات راځي شلو د ماجرینو له طرفه، یعنی هغه مشکلات دغه سیو چې زینو غیر قانوني خلک تل تر نه وتی چې پاره کې پاکستانیان هم داخل دي، بنگلاديشيان هم داخل دي، ځینې عرب د عربي ممالک هم ځینې خلک داخل دي، افغانان هم داخل دي چې په سوشل میډیا باندې عموما په ټیک ټاک باندې په مترو کې په سمندري کشتیو کې سمندري بسي کشتیو کې په سراتیر شپه بسونه کې دغه جنو چې په عام شکل بروانی وي په سرک بروانی وي خپل کاروبار پسې داغه د مخ او د شه ویډیوګانې وکړي او د په ټیک ټاک پرې کړي دی. په ترکیه کې د ترکی د عوامو په منځ کې یو خبره را جوړه کړل، خلک په غوسه کړل او په ټویټر باندې یو ټرند جوړ کړ چې مهاجرین نه غواړو. له هغه وروسته سلیمان سویلو چې دغه سی ویلا مخ پرکتل چې سوق په قانوني شکل باندې راتلو هغه باید دلته د پاتې کېدو لپاره خپل یو سبب وخی، اوس که یو سوق راغلی په دغه باندې په تحصیلي ویزه باندې هغه باید د پانتون محصولي مونږ ته باید د پانتون نه چې د اورنج بلګه ورته ترکان وایي یعنی سټوډنټ کارت راوړي چې دلته برحال محصولین که سوق په صحیح ویزه باندې راغلی په صحیح ویزه باندې راغلی د خپل صحت لپاره، هغه باید د شفاخانې نه موږ ته راوړي چې دا سړی باید دلته پاتې شي زموږ د دعوې لاندې دی. که څوک په صحتي شکل راغلی هغه باید صحتي ویزه درې میاشتې ورته ورکوي، که درې میاشتې، که شپږ میاشتې، که دوه میاشتې، که دوه هفتې، د هغې د قانوني وخت پوره کېدلو نه وروسته باید د ترکیې نه ووځي. بله تجارتي ویزه ده، تجارتي ویزه هم هغه خلکو ته ورکوي چې تجاران دي، چې عموما زموږ افغانان ډېر زیات دلته اوس هم تجارت لري. په زیتون برنو کې، پاکسرای کې، په بیلوک دزو کې، د ترکیې په هر کونج کې زموږ افغانان ونه تجارت کوي، د وریجو کاروبار کوي، د قالینو کاروبار کوي، د سپینو زرو کاروبار کوي، افغانستان ته وړي، افغانستان نه راوړي، پی وی سي پایپونه، پی وی سي دغه ټول شیونه چې دی اوس هم افغانستان ډېر قوي تجارت لري د ترکیې سره. نو په دغه شکل باندې هر څوک چې غواړي ترکیې ته راشي.
ډېر مننه کور موادان جبرزه صاحب چې په ترکیه کې د افغان کډوالو په وضعیت باندې خبرې کولې. عمر صاحب، تاسو ته برا شو، تاسو فکر کوي د دې لپاره چې افغانان وکول شي په اروپا کې آرام ژوند ولري یا په نورو هیوادونو کې، داسې کومې قانوني لارې شته چې دوی لاړ شي د هیوادونو ته افغانستان ووځي؟
بله، او دا وستازه آلمان د کار ویزو لپاره اسانتیاوی برابرۍ نوې قانون جوړوي چې ترڅو دا وه وادونو کارګر چې واړی آلمان ته راشي او دلته په قانوني توګه باندې دوی ویزه ترلاسه کړي، دغه پروسه دوی ساده کوي او په دې باندې کار روان دی. او دا وسم زیات شمیر هغه د بهرنی اتباع چې هغه د هندي ادغه د افغانستان هم یو شمېر تعداد خلک شته، دي همداسې پاکستانیان دوی په قانوني لارو باندې دلته راځي او دلته دوی کار کوي. همداسې زیاتره د پانتونونه دي په المان کې چې دوی پروسه ډیره ساده ده. دوی هغه افغانان چې غواړي دلته راشي په قانوني توګه باندې دوی هلته ازموینه ورکي او دوی یو څه آلمانی زده کړي او دوی په قانوني توګه باندې آلمان ته راشي. نو دغه قانوني لارې شته دي چې دلته موږ زیاتره افغانان وینو. خدای زموږ دوست پنځه کاله مخکې راغلي دي د درس په لپاره، د تحصیل لپاره، اوس هغوی ډېر ښه وظیفې لري او ډېر ښه ژوند یې برابر کړی ځان ته. نو یو خدای ده چې د دوی دغه کومه موده چې د تحصیلي دلته تیروي هغه د دوی په بیوګرافي کې لیکل کیږي چې دوی دلته دومره وخت دلته ژوند کړی دی. نو پاسپورت پاکستان کې، د پاسپورت پاکستان کې هغوی سره ډېر مرسته کوي او هغه چې دلته بیا وظیفه ولري او د حکومت ټیکس ورکي، نو د هغوی پروسه بیا نور هم ساده ده او هغه په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې د آلمان اسناد ترلاسه کړي. موږ وینو چې زیاتره د ټریول ایجنسیانې په کابل کې او په اسلام آباد کې ځینو خلکو ته د بیلابیلو لارو څخه په بانو باندې پیسې اخلي چې تاسو موږ قانوني لارو باندې موږ تاسو وړو آلمان ته یا نورو اروپایي هیوادونو ته. نو په هغوی باندې د باور څخه نه کوي چې هغوی دا پیسې زیاتې اخلي او زیاتره افراد کوي او کار په سمه توګه نه اجرا کوي. نو زما غوښتنه د افغانانو څخه دا ده چې دوی دي د آنلاین سیستم د لارې یا د ویبسایټونو د لارې چې هغه کمپنیانې چې کاریګر ورته ضرورت دي هغه خپل ویبسایټ لري، رسمي ویبسایټ لري، ایمیل لري، ټلیفون لري، هغوی کولی شي چې په دغه واسطه باندې تماس ورسره ونیسي. خو د اکثره هغه پانتونونه چې په اروپایي هیوادونو کې دي، د هنګری نه نیولی تر سویزرلینډ او آلمان او همداسې فرانسا، دوی هم آنلاین سیستم لري. دوی دې د ټریول ایجنسی پر ځای باندې د دغو آنلاین سیستم د لارې د دوی خلکو سره یا هم د دغو ادارات سره دوی تماس ونیسي. نو دوی په ډېر اسانۍ سره کولی شي چې سکالرشیپونه ترلاسه کړي. یو خدای ده چې دوی په قانوني راغلي وي او بله دا چې بیا کله دوی دا تحصیلي پروسه چې یا هم مرحله چې پای ته ورسیږي هغوی نه وروسته دوی کولی شي چې دلته د اوسېدو لپاره درخواست ورکړي او بیا کار وکړي او دوی به ډېر باعثه ژوند ولري په خصوصا په اروپایي هیوادونو کې. نو زما غوښتنه د ټولو افغانانو څخه دا ده چې دوی دې ورخطا کېږي نه. اکثره ځوانان چې دي دوی چې ځان دا بد وضعیت ته ورکوي او په قاچاقي لارو باندې راځي اکثره لوستې ځوانان دي. خو دا ده چې دوی خپل حوصله د لاسه ورکړې ده. دوی وایي چې باید په یو هفته کې یو میاشت کې زه باید ځان اروپا ته ورسوم او کله چې دلته راشي بیا هغه هر څه برعکس دي. دلته هغه د زموږ د افغانانو یو مشهور اصطلاح ده چې دلته پیسې په ونو کې نه دي ځوړن دي، چې دلته افغانان راشي یا ځوانان راشي او پیسې د ونو څخه راوش کوي او بیا افغانستان ته ولېږي. دلته هر څه دا پروسه لري، هر څه مار لري، پیسې ګټل هم ځان ته لار لري. نو زما د خپلو ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی د قانوني لارو په واسطه باندې دوی اروپایي هیوادونو ته راشي او دلته د کار وکړي، درس ووایي، خپل ژوند خبره ورکړي.
عمر صبر ته براو ګرځو، ساسو پیغام به واخلو. بیا میرمن نوري، که تاسو راته وایي هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسېږي، په ټوله کې افغان کډوال، هغوی چې د قانوني لارو نه راغلي دي، هغوی ته به سانتیاوي حتمن نسبت هغه افغانانو ته چې په غیر قانوني لار راغلي دي وي، تاسو په د افغانانو روحیه هلته چې غواړي اروپایي هیوادونو ته راشي او ترانزیت په توګه باندې پاکستان کار اخلي، د هغوی د روحیې په اړه راته ووایي، هغوی څنګه دي، تصمیم شته چې که چېرته اروپایي هیوادونو ته کار ونه شي یا ویزې ترلاسه نه کړي بیرته افغانستان ته ځي، که څنګه؟
تشکر ډیر زیات له پښتنې نام مخکې دینه زی تاسو پښتنې ته راځم. زه راځم یو څو نکات ته اشاره کوم. اول دا چې موږ داسې حالات کې د کډوالو په حالات باندې خبره کوو چې افغانستان یو باثبات حالات کې نه ده. دا تخیلي خبرې چې موږ کوو چې نه پیغام افغانان دی لار سي د بورسی له طریقه د دې له طریقه د دې له طریقه، دا هغه وخت لکه داسې معقول شی ده چې تاسو ملک کې ثباتي، تاسو مثلا تاسو ماشومان هغه تمام اولیه حقوق چې کوم دي، نور حقوق څه بيخي نه ګرځو، کوم اولیه حقوق چې هغوی ته ورکول کېږي باید ورکول سي، او د حکومت په نوم چې هغه فریم یا یو چوکات دا هغه ټول سرویسونه خپل خلکو ته دی وړاندې کی، بیا هغه وخت کې دا یو معقول لاره ده چې موږ وایو چې افغانان دې په تمه کېني او دغه قانوني لارو نه دې استفاده وکړي. مثلا همدا اوس تاسو کرای سي دا د اردو ملي پاتې خلک خبریالان دا خلک چې
په بخنی سره که چیرته افغانان تاسو دغه مسلې ته اشاره وکړه چې دوی که چیرته پته مپات شي او قانوني لارو ته چې دوی افغانستان نه ووزي، دوی ستونزه لري او دوی هڅه اولیه خدمات لاسرسی نه لري، نو آیا دغه وتل بیا په دیار زی چې دوی خپل ژوند وبایلي پکې؟
ګورې دا اته تاسو دین وایي چې کله حالات خرابېږي تاسو مخه وکړئ هجرت ته، په دې معنی چې د افغانستان حالات اضطراري حالات ده، دا ټولو ممالکو ته، د دنیا ټولو ممالکو ته دا د هضم وړ ده او هغوی دغه منلی ده چې موږ باید دغه افغانان آسان ترین طریقه دغه ده چې میشت افغانان چې دلته دي یا بل ممالکو کې دي، دوی یو نیکسیار په طریق د مخې ته لاړ سي، دوی ته هغه کارت چې ورکول کېږي صحیح ده، پروسه به ډېر کندي، زه نه وایم چې غیر قانوني د قاچاق په لاره دي لاړ سي، مونږ چون حالات ډېر یو اضطراري حالات کې مونږ یو، او بل آپشن نشته خلکو سره، خلک مجبور دي چې داسې لارو ته مخه کې یا یو نیکسیار سه یا اوس ټول افغانستان مثلا په تحصیل ته نه غواړي وځي، ټول افغانستان مثلا خبریال نه دی، ټول افغانستان په امریکایانو سره کار نه وکړي، ټول افغانستان له کاناډایانو سره کار نه وکړي، منتدس افغانان دي چې دوی باوجود له دې چې کار هم نه وکړي د دوی ځان خطر کې دي، نو هغه افغانان ته موږ څه آپشن لرو؟ هغوی ته موږ دغه آپشن لرو چې هغوی دغه دویم دریم ممالک ته چې کله ځي هلته چې ځي حداقل موږ له دغې تریبیونونو نه هغوی ته اعلان کړو چې ګورئ تاسو قاچاق په توګه مه ځئ، خو یونیسیار ته تاسو لاړ سئ، دا د مهاجرت حق د انسانانو حق دی، تاسو هلته ولاړ سئ، هلته ځان ثبت کړئ، سمه ده پروسه به کندی، خو یو شی ده که کندم ده بیا یونیسیار له طریقه افغانانو ته هغه مرستیم کېږي، د اوسېدلو ځای برابرېږي ورته، که په ډېر ځنده موسي خو آخر د ورځ کې یو ښه شی دوی ته لاسته راوړي، هغې نه مثلا ماشومان کړی سي چې هغه خلک چې همدا اوس پاکستان کې چې یونیسیار سره ثبت دي، د هغوی ماشومان کړی سي چې مکاتب کې ثبتنام وکوي او نور خدمات صحي خدمات ورته وړاندې کېږي، نو موږ دلته چې یو قانوني آپشن لرو ولې موږ بیا دې شیانو ته لاړ سو، او یا یو ولې داسې تخیلي شی جوړ کړو چې نه تاسو راسئ ټول هم په تحصیلي ویزه وځئ، ځکه ټول خلک تحصیل ته نه وځي، اکثره فامیلونه دي فقط دې لپاره چې پس ده ښه ځوان خپل بچیان ته خپل کورنۍ ته ورکړي هغې لپاره وځي، نو د ما وینا دا و چې دغه اصلي شی موږ ورته وښیو چې دغه ده تاسو راسئ په دغې لارې لاړ سئ، او که راسمي تاسو پښتنې ته دغې په ځواب کې به دا وایم چې خلک اوس هم په هغه کچه نه دي ناامیده سوي، خو هغه خلک چې دا واضح شی ده چې هغوی په قانوني توګه راغلي دي د هغې بیا کچه ډېر لږه ده، ځکه پاکستان هم اوس ګوري د افغانستان حالت داسې حالات و چې تر هغې ډېر سیاسي ګټې زموږ ګاونډي مملکتونه واخیسته، د مثال په توګه ما د جوارزي صاحب خبرو ته زه غوږ وم، هغوی دغه ذکر کړه چې ترکیه وایي چې قانوني، ترکیه داسې مملکت ده موږ خپله په سفارت کې ما کار کړی نه که نه، هغه دسی مملکت ته ترڅو چې تا یو ډالر همستا ترکیه ته نه باسي اغه نه استفاده کوي اغه دقه چې پويسته چې ذاتی تاثیر پیسې نه ست ترکیه دی ریپورت کوي او د ډیپورت کچا ډیر لوړه ده له هدا تیر چکتا امدا څوره چې مخکې تاسو شاهد وای چې ډیر افغانان دوی د پورت کې بیرته کنه دا افغانان په څونه ځمات په څونه مصارف دوی خپل لار ته جوړي او بیرته دوی سره ریپورت کوي کړای سي دا تاسو سنجای بیرته دا روپانه هغه پیسې اخیستل کیږي چې دوی د افغان کډوال په نوم دا پیسې اخلي او وایي چې مونږه دا اروپا ته د ماجرینو د سیل مخه نیسو هغه پیسې په افغانانو نه مصرف کیږي هغه پیسې د خوانم په افغانانو استفاده کیږي د خلم
کبیر منوري اوس تاسو د غستونز ته اشاره وکړه چې یو افغان تر څو چې پیسې ونه لري هغه نشي کولی چې یو هیواد ته د یو کډوال په توګه لاړ شي ترکیه مو یاد کړه همدارنګه ستونزو ته مو هم اشاره وکړه اوس ستاسو په نظر حل لار څه ده هغه افغانان چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده څه وکړي دوی
یونیسیار ګوري تاسو کرای سي دوی ته حق ورکړی ده ماجرات یا وی تاسو له حقوق نه ده چې تاسو کله تاسو هغه حالات تاسو خپل په ملک کې سي کېږي تاسو کرای سي چې یونیسیار ته مراجعه وکړي د غیله طریقه هغه تاسو پروسس شروع سي دغه یوازینی د حل لارې د فکر کوم چې افغانان باید دغه ترای سي او هغه مملک چې وس هم دغه وس تاسو پاکستان ته نظر کې ونیسي پاکستان په دې کې دونه بزنس کوي د ورځې هر افغان هغه تاسو قاچاق تی رہی چې مثلا تانه اس غټ هوانه خلی د تورخم په کرخه کې او هم چنان د سپین بولډاک په کرخه کې شاید ما دا نور میلمانه هم مسر دي کې ما فقې دوه بیتلات لري 15 سره کلدار اخیستل کیږي نفر نه چې کله یې خاورې تم د نه نه کوي او کله یې چې له خاورې نه بیرته وباسي پرمیت لیټر د سه حال کې چې دا مفته متوانان ته دا مفت نه ورکول کیږي هغه پیسې ترې اخلي د ورځې دوی ته څونه پیسې راځي تاسو فکر وکړئ د ورځې کډ مثلا زر افغان کډوال دلته د نه نه سي خاورې کې دوی
ډیره مننه کور مودان میرمن ملیحی عمری صاحب تاسو ته به هم لنډ راشو افغان ځوانانو ته مو پیغام څه ده چې دوی په قچقی لارو باندې سفر و نه کړی
bale da da hal lar na da mung zaba pade band yo tam shma yo misal ba war kama la ka der land kala che da takhli program wo ha gatsuk che aga it khataram no او اټس کوم مشکل يم د طالب سره نه درلوده او نیکوم سیاست سره کوم اړیکه درلوده دوی یوازې د خوخه و چې دوی بارنوي هوادونو تلار شي او ځانګړي د تیاری پورې مزوړن کړل او بیا هغه د افغانستان هغه حیثیت هرڅه خراب کړل او هغه چا چې مشکل درلوده هغه ته اجازه نه ورکوله چې میدان ته ننوځي مونږ څو رقم خلک لرو یو رقم هم دا خلک دي چې دوی په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دوی غواړي چې خوشوان پیدا کړي او دوی د بهرني هواد لا شي زو هم کړه اوس ته د اروپایان تیاری په کابل میدان کې خدالته ودروي زه په کوم چې هغه طالب هم پیدا کړي خدود نه پاتې کیږي چې هغه ته په افغانستان کې پات شي زمونږ اساسي او دا د حل لار نه ده لکه ټولم نشي وستل کېدل او دا هیڅ کوم منطق نه ده نو زموږ ټول افغانانو څخه دا غوښتنه ده دوی چې په داخل په افغانستان کې دي تر کومه هغه پوري چې دوی کوي شي چې هلته خپل ژوند تیر کړي او دوی یو مړی ډوډۍ پیدا کولای شي او دا مشکله مونږ لري چې دوی خپل اولادونه وي او دوی خونځي ته نه پریښودل کیږي هغه یو مجبوریت دی چې ګوندوی هیوادونو ته زیاتره موږ افغانان پیژنو موږ خپل د خپل فامیلونو کې پیژنو چې
هغه
مجبور شوی دی چې هغه لاړل پاکستان ته چې دا غنجونې نشه کولای چې هلته خونځي په لور باندې لاړ شي او خو ما غوښتنه همدار په عموما کې کچیر څوک گزاره کولای شي او ژوند تیری کی اغه په خپل هواد کې پات شي او هغه څوک چې هغه اساسي مشکل ولري دا غوي کارونه د پخان سره نه لکه مخامخ کې مونږ زیاتره افغانان به وسوینو چې 15000
خبريالانو
کړي د آزاد خبريالانو مرکز ته دا هیڅ کوم حل نه لري
خور مودان رحماني صاحب ډیر لاندې اوسو ثاني وخت لرو تاسو به مرش اوس پیغام څه ده
سمون پیغام دا دی چې ملي خورول چې انسیار په پاکستان کې پیڅوک د اسلام آباد د انسیار په تمنه راځي انسیار دلته تاسو کسان دي چې تر یو کال پورې دوی مې انټرویو لپاره وخت نه دی ورکړی زما غوښتنه له هیوادولو امداده چې کچيري کې دی شي په افغانستان کې په دننه ځان لپاره روزګار جوړ کړي، کوم ستونزې لري کولی شي امت هر څه کار وکړي. او زمونږ له اوسني حکومت څخه غوښتنه ده چې پرېږدي ځوانان، پرېږدي مسلکي کدرونه وروزي، مسلکي کسانو ته وخت ورکړي ترڅو افغانستان آباد شي.
ډېره مننه کور مودان د خبرونې د میلمنو نه، ښاغلي عبدالحق عمرینه، همدارنګه استاد ملهي نورینه، او خبریال سمیع الرحمن رحمانه چې موږ سره خبرونه کې ګډون کړی. او قدرمنو
ډېره
مننه تاسو نه مننه چې موږ سره ملتیا وکړه. تر بلې خبرونه ښې چاره.